پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خپرونه کې په افغانستان کې له روانو جګړو زیانمن شوي خلک وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې.
مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم طالبانو سمه دغه یله ده چې ورونه یو جوړه کې وشي.
کندوز کې د ادعاله مخې نامسوله وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي.
زما دو ورونه زما والده شهادت رسولي دي، دو زخمیان لرم، یو مې ورندر ده، یو مې وریره ده.
په افغانستان کې لا هم ولادي فستوله د یوې لویې ستونزې په توګه پاتې ده.
افغانستان کې د فستولونو مسله د ښځو په منځ کې ډیره زیاته ده، د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي.
او په امریکا کې له تیر نږدې یو کال راهیسې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړی د ښځو لپاره نور بحث پروګرام هم اوریدلی شئ. خو راځئ په پیل کې خبرونه واورو چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د زابل امنیتي چارواکي پر شهر صفا ولسوالۍ د طالبانو د برید د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیات مرګ ژوبلې خبره کوي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په امریکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې په وروستیو یوولسو میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. بشپړ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او دېرش نور ټپیان شوي دي. د زابل امنیې قمندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان پر امنیتي پوستو تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د دښمن جسدونه، سلاوي، تجهیزات، سکیله سلاوي، خفیفه سلاوي، مینونه، د دوی مهمات ټول زموږ په لاس کې دي او زموږ د ملي پولیسو لاس ته ولیدلې دي. جګړه ختمه شوله. بدبختانه چې زموږ یو نفر ملي پولیس په دې کې شهید لرو او یو نفر هم زخمي لرو.
د سمیمی په وینا د طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کونل چارواکي په شلتان ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د قمندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونل د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سرې قطعې قمندان قاسم او نورو ملګرو یې د شلتان ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې له خلکو د غنمو اوشر راټولو چې پرې د ملي امنیت صفر څلور قطعې عملیات وکړل. د خبر پانی لمخې په دغو عملیاتو کې قاسم له خپلو دو ملګرو سره ووژل شو او یو ملګری ژوندی ونیول شو. تر اوسه طالبانو د حکومت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه دوه بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یوه کور وسلوالو کسانو برید کړی و چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې یو چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربند له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې دوه میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو، روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. چینایي چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډې په یوې سیالۍ کې شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د چین سنخوا دولتي خبري آژانس نن خبر ورکړ چې په ګانسو ولایت کې پرون دغه سیالۍ وروسته له هغې ګډبډه شوه چې ناڅاپه تند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه شوه. د راپورونو له مخې اکثره لوبغاړي له جسمي پلوه زیانمن شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل شوې او ګړندۍ مخته تللې ده، د وایروس په نویو پیښو کې هم د پام وړ کموالی راغلی چې په وروستیو یوولسو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. له دې سره دا هیلې زیاتې شوې چې د دغې وبا تر ټولو بدې اغیزې مخ په ورکېدو دي. روغتیایي متخصصینو پرون شنبې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په روغتونونو کې د کووید 19 له امله ډېر لږ ناروغان بستر شوي او د دغه وایروس له امله هم ډېر لږ کسان مړه شوي چې دغه همداسې مخ په زوړند روانه ده. د شمیرو له مخې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول په ورځ کې د کورونا د نویو پیښو شمیر له 30,000 ټیټ شوی چې دا د 2020 کال د جون له 13 راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تر اوسه کافي امریکایان واکسین شوي نه دي چې اعلان کړي دغه وایروس له منځه تللی دی. په امریکا کې د لویانو په سلو کې 60 ته لږ تر لږه د کورونا ضد واکسین یو ډوزه ورکړل شوی او په سلو کې 50 بشپړ واکسین شوي دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دغه خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پاتې د ازادي راډیو .com. راځو د دغه خبری خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخته د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرجوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم ډیر شوي. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لوري غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلو بېوسۍ او بېوزلۍ کیسې کوي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکي د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوي. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سویو په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن شوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جلریز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکې ولسوالۍ لوېدل له جګړو سره مله وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالې جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو ښخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي تلفات افراد ملکي تر افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت زیات د خلکو په کورونو د تګ راتګ پر لارو سړکونو او لویو لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محل دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شوی دی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې و ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د اروزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی. ملي امنیت شورا ویند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخو لانګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکی ساحو کې د ماینونو چاودنې زیات شوې دي او له دې کبله ډیر زیان ولسته رسیږي. د همدې جګړې او تاوتریخوالي په دوام تیره شپه د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. هلته ځایي چارواکي وایي چې د پیښې په پلټنه بوخت دي، خو د دغې پیښې زیانمن شوي وایي چې دغه پیښه د خپل سره وسلوالو کسانو لخوا شوي. دا چې جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې څلور تنه ملکی کسان وژل شوي او دوه تنه یې ټپیان شوي دي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه 2 بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یو کور باندې وسلوالو کسانو برید کړی او په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان شوي دي. د دغې متضرر شوې کورنۍ یو غړي محمد رحیم نن یکشنبه د جوزا 2مه ازادۍ روډې ته وویل چې په دې پیښه کې د پلار او مور په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د یو ماشوم په ګډون دوه تنه نور ټپیان شوي دي.
زه محمد رحیم د محمد جان قندري شهید زوی یم. دګر 2 بجو شاوخوا کې زما پلار، زما دو ورونه، زما والده شهادت رسولې دي. دو زخمیان لرم، یو مې ورندر دی، یو مې وریره ده. دا په دې ساحه کې د بندرې بخاري واکمن د غیر مسؤول کسان دي. همدما کسان دي غیر مسؤول کسانو له خونه په شهادت رسېدلې. دغه وحشت او دهشت په دې بندرې بخاري کې دغه غیر مسؤول کسانو جوړه کړې ده. حکومت بېخي په دوی واکمني نه لري. د خان آباد حکومت بالکل په دوی واکمني نه لري. هر څه چې کوي دوی به کوي.
د دې قربانیانو د کورنۍ یو همسایه ساجد سلیمان خیل هم ورته خبره کوي.
د شپې په 2 بجو باندې ناتارې ډزې وسولې، خپې خپې ډزې وسولې. سهار پاسېدل لمانځه ته ګورو چې خبر شول چې داسې ماما قندارای شهید کړی ده او سره له زمنو او ښځې. زه خپله دوی یو څلور کور اخوا ته ګاونډی یم.
د قربانیانو کورنۍ دا کوي چې د دوی پر کور باندې غیر مسؤولو وسلوالو برید کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم دغه پیښه تاییدوي او وایي چې په دې وسلوال برید کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي دي او دغه راز دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ولسوال وایي لا روښانه نه ده چې دغه پیښه د کومې ډلې لخوا ترسره شوې ده، خو ټینګار کوي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي. د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له 10 کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې زیات شمېر غیر مسؤول وسلوال حضور او فعالیت لري او خلک د دوی له بې ځایه ځورونو، خپل سرویو او وژنو څخه سخت په تنګ راغلي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د هرات ولایت د طبي بوټو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د سای له مخې په 1999 کال کې له دې ولایته د طبي بوټو د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله ډیره شوې ده. د سای له مخې په 1983 لمریز کال کې له هرات ولایت څخه د طبي بوټو صادرات نږدې 10,000 ټنو ته رسیدل چې 21 میلیون امریکایي ډالر ارزښت یې درلود، خو په 1999 لمریز کال کې د دغو بوټو صادرات 16,000 ټنو ته لوړ شو، چې 40 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. په یادو طبي بوټو کې تور او سپینه زیره، خاکشیر، د ریحان تخم او نورې طبي ګیاوي او بوټي شامل دي چې ډیری ترکیې، هند، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادرېږي. افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي طبي بوټو د تولیداتو له پلوه په سیمه او نړۍ کې یو له خورا مهمو هیوادونو شمیرل کیږي چې د دغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست رئیس د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې اتاق په 28مه غونډه کې ګډون وکړ. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د سوداګریزو اړیکو پراختیا او ګډو پانګونو په موخه په آنلاین ډول جوړه شوې وه چې په 55 اسلامي هیوادونو کې د خونو رئیسانو، مرستیالانو او سکرټرانو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره د خونې سرپرست مشر شفیق الله تایی د اسلامي هیوادونو په حوزه کې د سیمه او اقتصادي همکارۍ په ارزښت خبرې کړې. ښاغلی عطایي د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، ګډو پانګونو او د تجربو د انتقال په برخه کې خپلې همکارۍ لا پسې زیاتې کړي. د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې خونه چې 55 اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ خونې غړیتوب لري، په 1999 کال کې د اسلامي همکارۍ سازمان او IC په واسطه تاسیس شوی او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په 2008 زیږدیز کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 130 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شمېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 398 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نویو پیښو شمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راکم شوی. په دغه هیواد کې د واکسین کمپاین په چټکۍ مخته روان دی او داسې هیلې ټوکولې چې د نړۍ په کچه به د دغې ناوړه وبا زیانونه کم شي. بل لور ته په اروپا او هندوستان کې هم په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې یو څه کمې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په تیرو 11 میاشتو کې ساری نو لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په تیرو 2 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدل سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یوه کنفرانس کې وویل د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه
As more and more people
سومره چې نور خلک واکسین کیږي ورسره د مثبتو پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 40 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 80% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین شوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. اخوا په فرانسه کې هم په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې سوې چې پرون پکې دغه پیښې تر 4,000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 2,000 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلې شي اړخی ولسمشر جایر بولسونارو پکې په یو عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو ویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه و نیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمی اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4,104 نوي کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 4,000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم شوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
له کورونا نه راځو یوې بلې روغتیایي ستونزې ته. د زیږون پر مهال مور او ماشوم ته د ستونزو پیدا کېدل او بیا روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی اوس هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده. افغان میرمنې وایي په روغتونونو کې د لازمو اسانتیاو او مسلکي روغتیا پالانو کمښت دغه ستونزه جدي کړې، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا روان حالت له پخوا هیله بښونکی ګڼي او وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه له پخوا راکمه شوې. نن د مې 23 د اختلالي یا ناسالم زیږون پر مهال د رامنځته شوو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا چې په افغانستان کې اوس د ولادي فستولا وضعیت څه ډول دی، چارواکي په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې.
روحینا په 40 کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکي د وای له زیږون وروسته دا او هم ماشومی ښه نه و. د دې په خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوې. 22 کلنه روحینا وای د زیږون پر مهال د ماشوم سمه ساتنه ونه شوه، اوس ورته اندېښمنه ده. نوموړي د قابلګانو روغتیا پالانو کمې پاملرنې ته په اشارې سره وای
کومه ولسوالۍ چې موږ ژوند کوو زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغلي په هیڅ نه پوهېږي او بل ځای مو نه پرېږدي چې لاړ شو. تر اوسه دوه میرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې مړې شوې دي. څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول.
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیږون پر مهال د ستونزو یا فستولونو پیدا کېدو په اړه وایي ډېری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیږون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلۍ غرشین:
فعلا په افغانستان کې مونږ تقریبا حدود 4,000 قابلی فارغ لرو چې په هغه جمله کې 6,000 نفر د دوی په سیستم کې کار کوي او 28,000 نفر د دوی بیکاره دي. افغانستان کې د فستولونو مسله د ښځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې دا فستولونه د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي. هغه ښځې چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه ښځې چې په کلو باندو کې دي، په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې دوی ته ولادت ورکول کیږي، د دې فستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشره وایي که مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راښکته شي. له دې سره هممهاله بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کمه ښیي. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکارې حمیره ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیایي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه هیله بخون کې دي.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمیرو پر بنسټ په 1,00,000 ولادتونو کې په کلنی ډول 600 میندې دي. له موږ سره دغه شمیر اوس ثبت دی، خو دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښه والي خواته روان دی. ولې اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی سو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا محل د افغانستان 99% روغتیایي مرکزونه د قابلو له کمښت سره مخ دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیږون پر مهال د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې 23 په میرمنو کې د اختلاطي یا ناسالم زیږون پر مهال د پیدا شویو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغېزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه شانوي د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنیو کې نه ده حل شوې او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
وړاندې درته په خبرونه کې د خځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی هم لرو، خو اوس راځي چې د کابل چاپ د نن ورځو مقالو او لیکنو ته غوږ شو.
مسیر ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د دولت عالي شورا به د سیاسي اجماع سبب شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ارګ حاصله هم روانې دي چې د دولت عالي شورا جوړښت او غړي ورستی کړي، خو په خبره یې داسې ښکاري چې سر له اوسه په دې اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي او دا به سخته وي چې دا شورا داسې جوړه شي چې ټول پرې هوکړه ولري او نوي اختلافات دې ونه زیږوي. لیکوال وړاندې لیکلي که څه هم دا شورا باید ډېره مخکې جوړه شوې وای، خو ارګ فکر کاوه چې دا شورا به صلاحیتونه راکم کړي او بیا به په چارو کې خلاص لاس ونه لري، ځکه تر اوسه د دې شورا جوړېدل ځنډولې و. ورسپانې ټینګار کړی که دا شورا اعلان هم شي اختلافونه به ورسره لا زیات شي او حکومت به ونه توانېږي چې د دې شورا پر مټ سیاسي اجماع رامنځته کړي او د سولې او جګړې په برخه کې شته ګواښونه ډېر مدیریت کړی شي. هشته سو ورسپانې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې په ټپه درېدلې او نړۍ هم د سولې خبرو ته شا کړې ده. د لیکوال په وینا چې دا حالت نه یوازې د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی، بلکې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم مړاوې کړې دي. ورسپانې وړاندې لیکلي دا مهال ډېرو خلکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلې او عمومي باور دا دی چې د ولسوالیو له سقوط سره به جګړه نوره هم تېزه شي او خلک به سولې ته ونه رسېږي. ورسپانې د خلکو د اندېښنو په دوام لیکلي چې د استنبول ناسته چې خلکو ته د سولې هیلې ټوکولې وي هغه هم تر سره نشوه او په ټوله کې نړۍ د سولې هڅو ته شا کړې چې په باور یې دا حالت افغانان تر بل هر وخت ډېر ناهیلي کړي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سولې پروسې ناکامولو لپاره هڅې تیزې شوې او دښمن هم جګړو ته زور ورکړی او په ټول وس هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا جګړه داسې مهال تیزه شوې چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته باید طالبانو جګړه بس کړې وای، ځکه دا جګړه مردوده او ورورژنه ده. د طبقاتو ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا هم غږ کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخنیوی وکړي، ځکه په خبرې چې په افغانستان کې د رواني جګړې اصلي لامل د ګاونډیانو لاسوهنه ده. لیکوال ټینګار کړی چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانانو د غوښتنه ومني او پر دښمن فشار راوړي چې وژنو او افغان ورانولو لاس واخلي او د دې لپاره دا تپل شوې جګړه بند کړي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سب خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر یم. د 1200 او 1200 د تقاوتي پیسې مې پاتې دي. د 1200 او 1200 د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریباوله کېږي په لحاظ د خدای د دې وطن په ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت ناپذیره خلک وجود لري. د جمهور مریض مرغنه اوري په لحاظ د خدای د زموږ پیغام درې ځای پرې ورسوي. السلام علیکم. اسلام د هلمند ولایت آزادۍ تګار پیغام په زمو شروع را د زموږ आवाज سره ځا په ورسوي. د ګروپو څلواک پوری چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی. اسلاري بندې دي، اسار ټول مسیرات دي، ګرانې د ورور د افاتو کورونا ده، د دې افاتو باکر باندې کار کوي. یو تور شپه د اسار مولا خلاصي چې اوس موږ څه وکړو. خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورنه پاتې دي. نه دا ډي ال سي سي چې بار په فالانو باندې کار کوي، شان باندې ګران دي، د کارې دي، د شپې پر اوږو باندې کار دي، کمر باندې جنگ دي. څه خو دې دا رئیس جمهور دا د ملمن وجات مخ را وړي پر ځای. خدای خدای واز ورته وي دا سره ټول ټول ته واه کو پرې کړی. تاسو له ملمن دی وجات یې خې ګډو دی. اکل دا خبر خو دې دا مسلمانان سره لکه. السلام علیکم.
سفر ولایت څخه پیغام پرځلو دا په ولایت کې خدي ډېرې چې دغه مخابراتي د شبکې ډېرې کمزورې دي. خدي هم کار نکوي ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکي ونه شي په ډیر ځان باندې کار کوي نزمان څه څخه داسې اندغه هیله ده چې نزمان پیغام تر لور کورو چې هغه پروست وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دې سره د خبرونې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه اورو.